پاپنسان کی د مبشین دوی به جیسوی السلام علیکم ازادي رادیو ته غواړی اسپراروان یو سات کی روختیا د ژوند اجتماعي پروګرام خبريږي چې دا ور د غښونو پرستونزه په دې پروګرام کې بحث کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان وایي چې نن به هم په قطر کې له امریکایي لوري سره د اړیکو پر اډی کېدو خبرې دوام کوي. د کرکټ ملي لوبډلې په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. په تاتارستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ګڼ کسان مړه شوي. د طالبانو حکومت وایي په قطر کې د دوی بحثونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یوه ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یوه غړي احمدالله وسیق په قطر کې د روانو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو بحث کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر نجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یوه ټویټ کې ویلي د یونیسف هدف دا دی چې هر نجلۍ او هر هلک به ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوي ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 18 نیټه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له دیرشمې په نهو الوتنو کې 116 اویا ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لېږدول سوي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي له دې سره به د 2.5 میلیون وګړو روغتیایي اسانتیاوي پراسې تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوه مشر د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې وه. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغ میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زه ټول شریکان رابولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 2000 زیات کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تړل سوي. طالبان وایي خپلو اصلو مینو توی د داخلي بې ځایه سویو لېږدول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ادارې رئیس قاري عبدالمتین احمدزی اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوی.
موږ د بې ځایه شویو د انتقال پریکړه وکړه. د دې لپاره چې حکومت اوس پیسې نه لري له ټولو خیریه مؤسسو او ټولنه مو چې په کابل کې دي مرسته وغوښته.
د طالبان یو بل چارواکي ویلي چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون کسان په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه نن رسنیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل د چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 15مه وي چې لا یې سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په چپه درول سوي. پرون په کابل کې یو نندارتون جوړ سو. په نندارتون کې د رسمۍ، خطاطۍ او انځورونو تر څنګ ځینې تخنیکي وسایل هم نندارې ته ایښول سوي وو. په دغو وسایلو کې بي پیلوټ الوتکې، کوچني روباټونه، نور برقي او تخنیکي وسایل شامل وو. د دې نندارتون یو برخوال خطاط صدیق الله ازادي راډیو ته وویل:
بیلا بیل لاسی صنایع نندارې ته وړاندې شو چې له جملې څخه یې په لاس لیکل شوی قرآن عظیم شان او همدارنګه نور په لاس لیکل شوی هنري آثار هم نندارې ته وړاندې شو.
د شغلی صدیق الله په خبره دغه نندارتون دی وی برازیل لپاره جوړ شوی وو. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده. د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 اتیا کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې عبدالقادر خان چې د سرو تکلیف ورته پیدا شوی و روغتون ته لاروستلو وروسته سا ورکړه. تر دې مخکې ولسی و چې نوموړی به نوموړی په کورونا وایرس سخته سوی دی او د روسیې په تاترستان سیمه کې ګڼ کسان هغه وخت مړه شول چې یوه الوتکه نسکوره سوه. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره سوه یوه ډله پراشوټ بازان سپاره وو. ځینو سرچینو چې نمونې نه دي اخیستل سوي ریا نوبوس د خبري اجنس ته ویلي چې په نننۍ پیښه کې 14 کسان مړه سوي دي. د روسیې نورو خبري اجنسونو راپور ورکړی چې په الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې دوه یې د الوتکې عمله او یو شتنه یې پراشوټ بازان وو. انټرپاکس خبري اجنس راپور ورکړی چې اووه کسان روغ رمټ ژغورل.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو نوري هر کله کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. په دغه ټلیفون شمیرو کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221120501 بلش میره ده 00420221120101 د غرض د اسکایپ لاري هم کولای شي چې سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکای ازادي مو هم آدرس ده. په افغانستان او د غرض نور نړۍ کې د غاښونو ناروغي تقریبا په هر سنونو کې ډیره زیاتې وي. په تیر بیا په افغانستان کې د غاښونو درد د غاښونو نور ناروغي او د غرض د غاښونو د پاک ساتلو موضوع هغه موضوعات چې نن به له متخصص ډاکټر سره په خبري وکړو. همت صاحب د خبرونه تخرغ لاس له مقدمه ز تیریګم خو کپ پایل کې راته وای چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادثې دي.
مننه نوري صاحب ژوندۍ اوسې لمرې دار څه دغه ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره د موادو د خوراکي توکو د میده کولو لپاره ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري. همداسې په تلفظ کې په ویلو کې په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي یو رول هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېرې انواع لري. مختلف ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کاریس ورته وایي یا پوسیدګي یا چنجي وهل د غاښونو دي. یو همداسې نور ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چنجي وهي خرابېږي بیا اپسیګانې رامنځته کېږي چرک په ژامه کې راټولېږي. همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه رامنځته یعنی ستونزې او مشکلات د غاښونو د انسان وجود ته رامنځته کړي. او همداسې د انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د اوریو ناروغۍ د ژبې ناروغۍ همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله. غاښونه کله هم توریږي په خوله کې کله بدبویي رامنځته کېږي دا له کومو ناروغیو سره تړلې دي؟
خپل همدغه توروالی د غاښونو یا چندې وهل چې ورته وایي یا پوسیدګي چې ورته وایي دا اصلي عاملونه ډیر زیات لري، یعنی عوامل زیات دي، خو عمده عامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیات دي، تیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملابلا کې د غاښونو په منځ کې یا کومې فرورفتګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي د ژولو لپاره، یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا صحه مراعت نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي دغه مواد تجزیه کوي، دا د تخمر یا خواته ویسي. کله چې دا مواد غذایي تخمر شول بیا دلته اسید را تولیدیږي. دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي دا تخریب کوي. د دې تخریب بل اخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي، دا یو کویچي ورته وایي یا حفره رامنځته شي، نو دغه اصلي لامل د توروالی یا چینجی وهلو د غاښ ده. او بیا خپله کله چې دا غازات تولیدیږي دغه مواد تجزیه کیږي، تخمر کیږي، دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي یا ملودور هم د یو اصطلاح ده په دې هکله ویل کیږي، هغه بدبوی ته لامل ګرځېدای شي.
دغه د چینجی وهل د غاښونو تاسو یادونه وکړه چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتې شونی د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي او باید غاښونه مسواک شي. دغه مسواک څومره کومک کولای شي چې غاښ له دغه چینجی وهلو څخه وساتي؟
مسواک یا برس کول په مجموع کې برشنګ ډیر اساسي رول لري، یعنی که په سمور ویچارو که حداقل دو ځلې د مسواک او کریم دندان او برس له دینه استفاده وشي، یا توت پیست چې ورته وایي دا زیات کولی شي چې مخنیوی ډیر زیات وکړي. او کله دا هزه سهم راعد نشي بیا نو دغه مواد چې مخکې مو ویل دا مواد چې ځای کې راټول شي، هغه فود انفکشن ورته وایي، تولیدل د غذایی مواد په هر محل کې چې اوسي کې بیا دا میکروبونه تجزیه کوي، بیا دا حتماً بلامل د توریدو د غاښ یا چینجی وهلو د غاښ ګرځي. نو ډېر زیات روز د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي دنتنصراف چې ورته وایي چې کال په هر یو څلورو ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي تر څو د غاښ د چینجی وهلو څخه مخنیوی وشي.
د افغانستان کې معمول نه ده چې غاښونه د شپې له خوا مخله دي چې څوک زی څملي پرې منځل شي، د سهار له خوا ډېر سپارښتنه کیږي، ولې علت څه ده؟
نه دا علمي کوم دغه نه لري، دلیل نه لري، دا اصلا هغه ضروري چې دا شپې له خوا ډېر ضروري دی، ځکه سهار له خوا څوک چې دفتر او دیوان ته ځي او خپل هغه کار د اجتماعي کارونو کې بوختي، د آرایشي هغه د ښکلا مسله دلته ډېره زیاته مطرح کېږي نسبت د دې نه چې هغه اصلي لامل مخنیوی د دغه وکړي د چینجي وهلو کې. اصلي فلسفه دا ده چې باید حتما د شپې له خوا چې بور شي، فلسفه په دې کې ده چې کله څوک ویده کیږي بیا شپې له خوا دغه لعاب د خولې چې دی هغه لاړې چې دي دا افرازات یا بزاق چې ورته وایي د دې تولید شپې له خوا چې دی دا بندېږي، یعنی کله چې څوک ډوډۍ ونه خوري، خبرې ونه کړي او اوبه ونه څښي، خولې کې تحریک نه وسیږي او هیڅ نه وسیږي، دا د لعاب ترشح نه کیږي، افراز نه کیږي. نو بیا دا لامل دی کله چې شپې له خوا خوله وچه شوه لعاب پکې نه و لاړې نه وي، دا بیا دلته د میکروبونو لپاره یو غټ فرصت را پیدا کیږي چې شپې له خوا اصلا دا توري رامنځته کیږي. نو ډېره ضروري او مهمه خبره دا ده چې غاښونه د شپې له خوا مخکې له ویده کېدو باید برشي او کریم دندان څخه استفاده وشي. نو دا ډېره ضروري اصلي هم د څلورو ساعتو کې دوه ځله خو شپې له خوا بیا بیخي ډېره ضروري ده چې حتماً باید برشي.
ډاکټر صاحب، وړاندې به په د غاښونو په نورو ناروغیو باندې هم خبرې وکړو، د غاښونو بریخ ده، د وورې ژروینې کېدل دي، د وورې پړسېدل دي، نور ډېر مسایل دي، خو که په لاندې راته ووایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي کله په اوریدونکو پوسی او روسا بیا اوریدونکو ته وار ورکو چې دوی به هم ډېری پښتنې لري او پښتنې به مطرح کوي مهرباني.
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډول راخونه راپورته کیږي راخیږي. هغه یوې دورې ته شری وایي، هغه د شیدو غاښونه دي، هغه موقتی غاښونه دي چې د دوی شمیر شل عدد رسیږي، او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عدد باندې رسیږي. په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کول او ټوټه کول دای وظیفه اومده وظیفه ده. په زمین کې د زیبایی لپاره، د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډیر ضرور ده، اړین ده. که د چا غاښ خصوصا د مخ کې غاښونه نه اوسېږي، دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي، او دا په جامعه کې په ټولنه کې د سیو احساس ته کمبود کوي، او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یو بوته نه اوسېږي، یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي، دا یو معیوبیت په شکل باندې ده. خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې حکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کوي، کله چې غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي. نو ځکه د دې مخنیوی هم باید وشي، او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او هجات کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي، په دې کې هم ډېر زیات رول لري.
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي؟ ځینې په لویدیس کې وایي چې که وېستل شي دا به ښه چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي. ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دا د ځواني په دوره کې، یعنی دغه ولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي، نو دا څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او دا یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي. یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي. نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره جاري که څوک دغه خونه ونه لري خدای مکړه د عقل لحاظ سره مشکلات وي. دا خبره نشته اصلي لامل د دې چې اندانې پریښې ده د دې وڅ چې بلوغ او د عقل او تکامل او د مرحله رامنځته کیږي. نو په دې جهت باندې وایي د دې وستل اصلا د عقل دندان یو وزدم توت چې ورته وایي، دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي، له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري، او کله چې دا خراب شي بیا د دې وویستل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولی شي. خو په مجموع کې یعنی یو ورس کیدای شي، یو خطر کیدای شي چې دا وویستلو کې دا ستونزې رامنځته شي. او بله خبره په دې کې ده چې دا غاښونه موږ ویل چې په ژورو کې هغه عمر رول نه لري، په دې خاطر باندې د وویستلو په هکله یعنی طرف وایي چې باید وویستل شي. او نور لاملي الهام انداسي يعني
دكتور صاحب بخنه غواړم
دكتور صاحب اکثر د قوس نه یا قطر د غوړو نه بهر راخيږي.
دكتور صاحب په دې ورسته بله اور بخنه غواړم ورسره خبري وکړو. یو اوردون کوي په لاين کې دی، مصرف ډیر ونه شي، دا بر واخلو مهرباني او سپختنه لري ځان راو پیژنې.
بله نورې سلام سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو استاد سمیل ما ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده د خولې مرض، یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خولې، کچیر یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کی د غاښونو د امراضو، یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښونو د مرضو څخه نورې کمی خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښونو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښونو د مرضو پیدا کیږي. او بل پوښتنه مې دا ده، په د غاښونو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پر څه کنسته؟
مننه قاری صاحب پښتون ډاکټر صاحب پښتنه مو واوریدل یو بل اوریدونکو به هم راوخلو دغه پښتنه تاسو سره یاداشت کړئ و اوس اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو ټلیفونونه راوخلو بیا به تاسو پښتنه به جواب کړئ خو زموږ ټکنیکی همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکو اوس نشته د خو که هر کله بل اوریدونکو وصل شو د دې لپاره چې مصرف ډیرونه شي هغه به بیا راوخلو مې ربني د قاری صاحب پښتون پښتنه کې جواب کړئ
بلې خیر څه پښتون په ځواب کې باید وایو چې کابلان نه کله هغه سمرا عاد نشي موږ مخکې د زین لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کیږي لکه دا چې جوهل دغه خونو د تورواله دی کله چې دا تورواله رامنځته کیږي هغه بیا دغه درملنه ونشي دا د نور مشکلات دغه خپل د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي دا د غاخ منځ یا هغه مغز د غاخ چې پل پورته وایي هلته ځي له هغې ځایه د هډوکي ته رسېږي بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریق نه دا په وجود کې خپل نور مشکلات هم رامنځته کولی شي په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالګانې دي چې هلته د انتلات راټولېږي بیا دا التحاب منتشر کېږي یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او حتی سبب د مرګ هم ګرځي شي یعنې یو خفیفه داد نه راوخله تر جدي ستونزې او مشکلات او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي او په اوناسه ذکر مسله یو وایي نه تفاوت کې څوک هم راد نه کې کاره کې نړوي او یا خلی نه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله از سم راب نشي او یو تخریش مثلا رامنځته شو یو اپسی رامنځته شو یا وایرسونه چې ډیر فعالیت کوي خپل هغه د وایرسونه کولای شي چې د سرطاني مشکلات رامنځته کړي
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبوي مخونی ولشي څه دوا درمل شته ده
بله خو په لومړي سر کې د وقایع مثلا د مخنیوي باید وشي د مخنیوي هغه د حفظ صحیح لپاره د اقل درې پایې درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي لومړی موضوع د برس ده چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې د اقل په څلورو حساب کې په دوه ځله باید ترسره شي او بل مسله د هغه تارونه دي هغه دنتل فلاس چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوي د بدبوي لامل شي یعنی یې سبب دي شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمزه ولاړ شي او مرزونه په خولې کې را پیدا نشي
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت قدر منوریدونکو تاسو شو د خبرونه اوري متخصص ډاکټر د غاخونو عبدالوحید همت زموږ میلم دی ک وکول شي پرلپسي موخته ټلیفون نو کړی او تاسو پوښتنه واخلو او ډاکټر صاحب هغه باندې رڼا واچوي او کچې د ډاکټر صاحب خبرې کوي تاسو ټلیفون نه شو اخیستلای ځکه چې هلته یو اوریدونکو مخکې کومه پوښتنه مطرح کړې ده یوازې پوښتنه نه ده بلکې د علاج لارخوونه هم ده چې څه ډول باید علاج وشي په هر صورت ک د خبرونه اوس او ر یو د غاخونو په اړه باندې پوښتنه لري پر لپسی کول شي چې څو پوښتنه مطرح کړي ډاکټر صاحب همت هم یادداشت کوي لزان سره او بیرته د رادیو لارې کول شي چې خپل جواب تر لاسه کړي یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه یادداشت کړئ مهرباني زن رو پیژنې او څه پوښتنه لري
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او څه پوښتنه لري مهرباني
سلام کوم ډاکټر صاحب سلام کوم د نوی کمپاني زای خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه
مننه پوښتنه لري مهرباني مطرح کړئ
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب سره یاداشت کوي بل اوریدون کرا خل دي ووريو دي جروینی کیدو استونزده مهرباني څوک او څه پختنه لري ګومانم چې اوریدون کې قطه شو کول شي د اسکایپ لري هم ک امکانات لري را سره اډیټینګ کړی رادیو ټکای ازادي مو هم آدرس دی د غاخونو متخصص ډاکټر عبد الوهید همت هم زموږ میل مړی بل اوریدون کې ځان راو پیژنې او پختنه مطرح کړی مهرباني ابراهیم خبر ونته کړه لاسته پختنه لري ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب دا پختنه ده چې دا غاخونو د چټي چکم دي دا توري شي وي دي د لپاره ته په کار دي چې دا تورواله زیات نشي
مننه کور ودان بلې بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنه یو څوک په څه پختنه لري وبخه شو د وای چې زموږ تخنیکی همکار چې اوریدونکو ټلیفون نه کوي خو قطه کې ګمانم بلې مهرباني ځان راو پیژنه یو څه پختنه لري
جرمال پرات خبرې کوم دا
مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اوري مهرباني څه پختنه لري
bale
تاسو غږ اورم او پختنه مو کې رادیو پختنه څه پختنه لري مهرباني
وسنه داغه د غاسو په اړه کې څه ذکر دي د غاس په د شراب پر د غاسو تاثیر لري کینل لري
څه شي زپونه شمو بکې
شراب نه دي شراب پر غاسو بد تاثیر لري کینل لري
شراب څوک څوک چې په افغانستان کې بلې مننه کور ودان د پښتنه مو اوریدل شو یو بل اوریدونکو هم تخنیکی همکاری شرکه وی چې نشته ډاکټر صاحب همت درې پښتنه مطرح شو لیک مهرباني جواب ورکړي
سلام نو لري پښتنه د ورور پښتون خاص کې چې زنګواله هغه د وینې کې د دورې په حق لا پښتنه و یو خو کوم سخت برسونه په مجبور کې موږ درې ډول برسونه لري یو سخت یو متوسط یو نرم برسونه دي که دوی برس سخت موسیقی او آغا تکنیکونه یا روشونه چه نرمال توگه باید اجرا شی که آسی اونه اجرا نشی یا پا دورانی شکل سره نموسیقی یو لامل هم ده خپل برس هم لامل دیده گردی زکر اگر تارونه دوی سختی او کلشی دو برش که یا برس که لامل دیده که دیشی چه او روی تا صدمه ورسیدی و پا دوامدار توگه ستونزی به رمانسه کی بلا مثلا کمبود زینو ویتامینونو ده خصوصا د ویتامین سی موضوع دلته مطرح ده که کمبود دی ویتامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویتامین سي ګرځېدی شي بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي د دې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې به رامنځته کېږي دا خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي دا هم د دې لامل هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه د کلکولسونه پاک شي صفا شي او مخنیوی د دې هغه شي ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري د کلیو ناروغۍ ولري همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري دا هم د ویان مستقیم توګه یا غیر مستقیم توګه لامل دي ستونزې کې شي په مجموع کې دا سو عوامل چې ورته وایي نو دوی یو ځل کله لږ څه ډاکټر صاحب ته مراجعه ته سیبان ته مراجعه وکړي او دا یو کتل شي او معاینه شي که زیات احتمال سره چې دغه سمو پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل یو لامل کې شي چې را پیدا کی ورته دوی ته درمل نه شي او بل څه ته
ابراهيم خان کړي و چې توروالې دی غاخ دی مهرباني
او توروالې مخنیوي او لامل خو ما مخکې ورته وویل چې اندغه د هغې صحیح موضوع ده کله چې مراد نشي غاخ توريږي او چنګي وایي د دغې د ترویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي دا د سې کوم په دایوي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توره یا چنجي وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبيږي بیا خپل وجود نشي کولای چې غاښ دوباره ترمیم کړي نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملی پروسیجر پر اجرا شي هغه توره چې رامنځته شوی چنجي وهل چې رامنځته شوی دي هغه لري شي او مواد زای باندې ډک شي ورته دا مخنیوي کوي. او په زمن کې همدغه حفظ شي ته باید تداوم ورکړي د مور کې دا هم مخنیوي کولای شي د توري څخه.
یو بل اوریدونکو کته هم پښتنه له افغانستان سره خایدوم راړخونه لګوي د مشروبات او موضوع د شراب او چخای دی لویدیز لپاره غوي خو ک ور سره اضافه کوچه خواږه شیان مثلا یازین نور مایه شیان آیا دا هم په غاخونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه کچری ډیر ساړه او ګرم هم خوړل شي بریخ کوي ورته وای نه پوهیږم چې دا کوم اغیز سره تړلې ده. مهرباني.
خوګشان بیا کاربوهایډریټونه چې دی دا ډیر یو اصلي عمل د ام د تورور یا چنجو هلو د زکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګان چې دی هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه لدی نه چې تولید کیږي خصوصا یو اسید په نامه د لاکټیک اسید ده. دا اسید مستقیما د تورور د غاښ یا دنتل کاری سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کیږي چې کریسونه یا د تورولې په غاښونو کې زیات رامنځته شي. او ساړه او ګرم شیان هم داسې دا هم سبب د دې کیږي چې کله د تغیر د درجه حرارت چې رامنځته کیږي په دې کې هغه طبقات خپل د غاښ چې دي د ماتیدو سبب وګرځي د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې د په وضاحت سره معلومیږي. او ځینې سوري دي چې بیا چې دلونه ورته وایي د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې میناده له غاښ څخه وروسته چې دنتین په دنتین کې یاج ورته وایي دغه چې دلونه دي بیا د حرارت انتقالیږي د غاښ سخته یا د مغز د غاښ ته چې کل ورته وایي د دا لامل د درد ګرځي. ده
دا اوریدونکو پوښتنه کوم ځواب کوي شراب وای نقص لري غاښونو ته؟
په مجموع کې کوم هغه مواد چې سیدی بي اس ولري یا دا کله شي چې کریس یعنی زیات کی شدت ورته زیات کی او کیمیاوي موادونه شدید د خولې نور مرزونه هم را منځته کولای شي او د غاښونو په توروالي کې هغه شدت کې هم رول لري او بدبوي د خولې هم دا هم را منځته کولای شي.
یو شای چې په افغانستان کې په ځینو ځایو کې زایو کې شاید وی په د کوچنیوالي کې په غاښونو باندې ځینې خلک شرط وي وای کلک شیان په ماتوي دا د کلک شیان ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
د دې هغه نادرسته ټول یا د تای نادرست ورته وای ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته هم داسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي. دا خپله لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي. نو ځکه دا ښه کار نه ده باید دې ته ادامه ورنه کړي او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه خصوصا په ماشومانو کې وي او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لرې کړي ځکه د غاښو مشکلات زیاتېږي.
بله کوربدان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت. بله قدرمن اوریدونکو تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړې وي ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي خو بیا هم د تاسو لپاره فرصت دی چې ک د غاښونو کومه ستونزه لري او کومه پوښتنه در سره وي مطرح کړی بیا هم تاسو ته وارد کوو کولای شي چې هم دا اوس خپل ټلیفون راوخلی او پر لپسی پوښتنه وکړی کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي نو تاسو پوښتنه بیان نشو اخیستلی. مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کیږي د مشرقینه تاسو سره وینم چې ډاکټر صاحب محترم نن دا پوښتنه د کله چې د غاښ میتابولیزم کې تشوش راځي دا باندې وروښته کیږي د ایروا د صدګي صورت کې کوم اختلاط من سره یو او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلالات کوم ته وایي اوسنی اکثر کې امپلانټ خي او کدي امپلانټ په یوز باندې کوي ته په لکه دوه درې څلور غاخره په ولیفه کې او سوزیفه کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلالات به د امپلانټ ویډیو کوه کوم دا کوم ته وایي.
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو. بلې بل اوریدونکو شته نشته زم بلې قدرمن اوریدونکو څو د قول لپاره ټلیفون نامه کوي ډاکټر سمیر بني
او ضرور پختنه یو د غاښ د میتابولیزم په اړه وایي کله چې غاښ ته کافي اندازه وینه ونه رسیږي بیا دا خپل وظیفه یو دفاعي وظیفه ده غاخده چې غاخه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بل خپل دا لاملونه د دغه غږ سختاري وظیفه ده غاخده کله 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 چې یو کاري رامنځته کیږي یا چنجي وهل رامنځته کیږي بیا غاخه دفاعي وظیفه ده چې هغه لاندینی طبقې د عصب د پاسه چې ده دلته کوښښ کوي چې دا ساحه بنده کړي چې دلته هغه سیکنډري دنتین ورته وایي هغه دویم عاد چې ده چې هغه جوړېږي دا متاثره کېږي او په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کېږي. او بله مسله د امپلانټ په هکله وویل، امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په د غاښونو د جوړولو په دغه کې یعنې کسان چې غاښونه نه لري د هغوی لپاره ډېر یو ښه انتخاب یا ښه چوایس ده، ځکه کله چې یو څوک مثلا یو غاښ نه وشي که وغواړي هغه غاښ نور غاښونه کېدي هغه یا مجبوره ده چې متحرک غاښونه کېدي هغه غاښونه چې له خولې باسي او بیا ږدي، کله کله دا د خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي، نو د داسې اجتماعي ستونزې کله کله رامنځته کېږي. او یا که وغواړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابته غاښونه کېږي چې بیا یې لرې نه کړي چې هغه ته بریج وایي، هغه بریج چې ده هغه دوه غاښونه نور یې چې په څنګ کې دي هغه هم ورسره تراشېږي، هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کېږي، یعنی دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د ایښودلو لپاره هغه تخریب کېږي او هغه کېږي تراشېږي. نو په دې خاطر باندې امپلانټ چې ده که هغه یو غاښ چې نشته ده د هغې په ځای باندې غرض کېږي، نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده. ځینې تبلیغات په دې هکله دي چې ګویا دا د سرطانونو له امله کېږي یا نور مشکلات رامنځته کوي، دا نادرسته خبره ده، دا هېڅ علمي بیس نه لري، خو دا د دې ارزیابي کېږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلانټ وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کېږي، لکه دیابت ده، همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي. او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورت په هډوکي کې ده، یعنی هډوکی باید کافي سپورت ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ کېښودل شي.
همدغه که چیرې اډوکی نه وي معمولا په غرب کې یو میخ یا یو پیچ په اډوکی کې ننباسي او هغه هم باید داسې وي چې کوګ نه وي، د اعصابو ریښې تخریب نه کړي په مرور زمان سره، ځکه چې غاښ په منځ کې حرکت ممکن وکړي. په دې اړه باندې آیا ټکنالوژي په افغانستان کې دومره پرمختللې ده؟
او شته دلته همدغه عملیاتونه کېږي، پروسیجرونه چې دغه د پلویک یا د وجود له نورې برخې څخه هډوکی اخیستل کېږي، په دې ساحه کې هغه سپلن کېږي، هغه تطبیق کېږي د پیچونو په واسطه باندې، هغه کافي سپورت یا حمایت د هډوکي د رامنځته کېږي، بیا وروسته له هغې دا سکریو یا دا پیچونه یا امپلانټ تطبیقېږي. او دا امکانات هم شته دي، زمونږ هېوادوال کولی شي چې مختلفو مراکزو کې چې تخصصي توګه د امپلانټ بخش کې کار کوي مراجعه وکړي او دا مشکلات حل کړي ان شاء الله.
اوس چې همدلته په همدې غاښونو په هغه کې خبرې کوو، ځینې کسان غاښونه پوښوي، د دې ګټه څه ده او تاوان څه ده؟
پوښول د غاښ لومړی خو هر غاښ چې باید هر غاښ چې د کیږي هغه پوښ ته ضرورت نه لري، کله چې د غاښ هغه زیاته برخه تخریب شي زیاته حصه نه اوسېږي بیا په دې صورت کې
ډاکټر صاحب زما پوښه د سرو زرو یو لایه ورکوي، دغه پوښه ول زما هدف دی یا د سپینو زرو؟
یو پوښول د سرو زرو لایه چې دا یا د ښکلا لپاره کې ځینې غاښونه تغییر د رنګ لري، ډسکلریشن یا کلر چینج لري، دوی لپاره د زیبایی په مسلې په خاطر باندې د غاښونه پوښي. او ځینې غاښونه چې هغه سوی شکل لري، یعنی شکل نارمل نه ده، دا غاښونه هم پوښيږي، ځانته یو مشخصه استدبابات لري. نو د دې لپاره د کوم خاص ستونزه نه رامنځته کوي، یعنی کله چې ضرورت وشيږي د دې پوښونو دا پوښونه باید کېښودل شي. خو غیر له ضرورته بیا کیدای شي چې دا هغه تراش چې په غاښونو کېږي خپله هغه دغه تراش چې ده د ساختمان د غاښ چې دی له منځه وړي یو ستر یو معمولي اندازه پورې، خود باید معاشبه وشي له ناروغ سره په دې اړه خبرې وشي هم دغه هغه ګټي ورته وایي او هم کوم نقصونه چې رامنځته کیږي هغه باید ورسره واضح کړي.
بله ډاکټر صاحب همت دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا غچې انحرافي دي یا مثلا کاغه واګه دي د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص اولته ډېر زر معالجه درملنه کېدای شي په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوی دی ماشومان آیا ډېر بیول کېږي د غاښونو کلینیکونو ته او په لوړو سنونو کې هم د دې امکان شته خو په لوړو سنونو کې معمولا خایي هلته په ځینې دودونه هم دي چې ممکن یو څوک په چا باندې وخاندي چې په غاښونو کې اوس یو برس ورته وایي یا هغه د وسپنو هغه ایښي دي مهرباني.
د دې تناوي ته انحرافي غاښونه چې اوسېږي یا غیر منظم دي هغه درملنې ته هغه علم د دې علم چې تداوي کوي هغه ته اورتوجنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاغه غاښونو مختلف دي یو جنیټیکي موضوع دی رسېد ځکه په یو فامیل کې یو کورنۍ کې د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي یا د هډوکو کې سم ستونزې اوسېږي یا قوس غټ یا وړوکي اوسېږي دا مثلا هغه لاملونه دي. همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي یا د غفلي غاښونه هغه دایمي غاښونه چې دي هغه راکاږه راشي شي خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده آګاهي خلکو سره شته ده خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته او لګښت دې تداوي ته چې اوس ګران دی متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده اوس عام شوې ده او باید هم خاصه توجه وشي ځکه د کاغه غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپل یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیږي له هماغه مودې څخه باید دا هغه مراقبت د والدین د دې وکړي هغه حفظ صحې ته توجه وکړي حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپچونه دي هغه ټیکې دي د دې د پاکولو لپاره کله چې خصوصا شپې لخوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپې چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاغه وسېږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخکې دی چې غاښونه خراب شي هغه طریقې څه ډول دي په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي او د دې اړتیا پېښ نه شي چې غاښونو ډاکټر ته مراجعه
وکړي؟ په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې یا اساسي چې دي د تداوي لپاره د مخنیوي لپاره یو موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغه کې هغه روشونه باید د هغوی زوی یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي او بور کوم برس انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي یعنی ډیر کلک برسو څخه استفاده ونه کی یا ډیر زیات نرم هم نه وسیږي چې هغه توانایی د دیونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه شي. او بل موضوع د جنټل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده ځکه غاښ پنځه سطح یا پنځه مخه لري هغه درې مخې چې دي داخلي او بیروني او هغه پاسنۍ برخه چې ده هغه برس سره پاکېږي یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشته برش دی هغه ورزی دي تاسو کې اما منځ ته غاښونو چې دی هغه برش سره نه پاکیږي نو او یا فیصد هغه د برش رول ده اهمیت ده او دیر فیصد حدمن باید له تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي او اوس یو قسم برسونه په نامه د انتر دنتل برش ورته وایي یعنې غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنې د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی وشي چې استفاده وکړي هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي دغه درې په دوه ته وشوي او بل پای چې دا هغه موضوع شونه دي یا هغه د همشویا یا کنګل د ویانې دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې او عام چې ریسترین په نوم باندې هغه موضوع شونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلور ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څوک کولی شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره بل دې څخه استفاده وکړي دغه درې فاکتوره یې لامل ډېر اړین دي د هغه پاکوالي د خولې په خاطر باندې او همداسې ځینې عادتونه لکه د خراب عادتونه لکه مصرف دوخانیات او سکرت موضوع شو او نسوار دي او همداسې نور دوخانیات دي چې باید دا د ټوله کسوګو لري ترکی کې مخنیوی لدی وشي ځکه دا هم ډېر زیات مرضونه رامنځته کولی شي زیات ستونزې توروالی د غاښونو تغیر رنګ د غاښونو او همداسې نور مرضونه په خولې کې رامنځته شي.
مخکېنی ورور پوښتنه کړې وه د شرابو پر ځای باندې دا پوښتنه کړې وه چې نسوار چارس سګرت څومره د غاښونو ته مضر دي که لکه په دغه باندې رڼا واچوي مهرباني
کوملن خپل دغه سیکرت چې دی د دود چې ده او په ترکیب د سیکرت کې کوم مواد چې دی په نامه د نیکوچین په نوم باندې دغه نیکوچین
ډاکټر صاحب همت یو ډاکټر صاحب همت دغه بورسته تاسو په رڼا واچو یو اوریدونکو دی چې ډیر منتظر دی مهرباني ځان راو پیژنه او پوښتنه مطرح کړئ مهرباني
یو ځل بیا تاسو سره لنکه مشرقینه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه نکېلي ډاکټر صاحب محترم نن دغه پوښتنه ده کوم غاښ چې فستول ورکی آیا دا غاښ بیا قابل د فیلینګ او کنه ډیر مونږ کتلې دي چې غاښ فستول ورکړی دا غاښ فیلینګ شوی دا ورسته د فیلینګ بیا د غاښ فستول بیا مالي جو بیا دغه کیږي انټي بیوټیک هم بیا قوي خوري چې زم خو یاد منتین خوري دا یې نه قوي خوري انټي بیوټیک خوړل دي اخیس تیری مګر نتیجه نه دا ورکړي یعنی دا به ښه طریقې چې غاښ فرکشن شي او کنه دا بیا خلاص شي او بیا فیلینګ شي آیا دا قابل دی تداوی دا کنه دا
تاسو ښکاري چې ورور تاسو هم خپل د غاښونو ډاکټر یاست که څنګه یا مو زده کړی دي
bale
sebo او داس معلومیږي له پښتنو مو bale کور ودان مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو دا باندې سره یاداشت کوي مهرباني بلې اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او پوښتنه مطرح کړې له ډاکټر صاحب همت څخه مهرباني
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام پوښتنه مطرح کړې مهرباني چې وخت کم لرو
اوبایسن د کابل تصرف تماس کې هم دې ډېر ټول کارکونکو هم درشان ډاکټر صاحب همت سره مرونه مینه ډاکټر صاحب جناب فکر کوم دا مشکل په ماشومان کې ډېرې پیدا کیږي او ډېرې کسان مللې دي چې دا دي غاښونو زیړوالی د دې علاج سي دا او آیا د ماشومان ولې په دمر کم عمر کې غاښونو زیړوالی پیدا کیږي او بل مهم موضوع دا چې ډاکټر صاحب کله چې غاښ خراب سي یا مورته په معنا ژبه کې ورته وایي چې دا څنګه ولای دا نو د دې لپاره یو بهترینه لار چې تاسو مخکې باندې باسمو کوس د سیولار سي هغه همیشه خپل لپاره د خلکو لپاره یو سپارښتنه وي کله دې باندې تاسو نظر وکړي ډیر لطف مې سره
کور ودان مننه قدر من اوردن کو نو ټلیفون نوم کوي وخت کم لرو مهرباني ډاکټر صاحب هغه مخکېنی بحث ته به دوام ورکو خو اول به دغه پوښتنه تاسو کو جواب کوي مهرباني
سمه نو ورور پوښتنه د فستول په حق لوا اغه حالت وای نشد چې یعنی کله میکروب یا اپسی کله کله جوړیږي په وجود کې خپل دغه ریشه کې خو شاد ریشه کې هغه پریزن شوم ورته وای په دې سره کله چې دا چرک راټولېږي اپسی جوړیږي دا چرک بیا ځان ته یو مجرا جوړوي. مجرا کیدای شي د خولې په منځ کې جوړ شي یا له خولې نه بیرون په جلد کې جوړ شي او دوامداره توګه له دې نه د چرک راوځي. اصلا دې ته دقیق اصطلاح دی ساینسټراک ورته وایي. او دوی بیا ځینې کتابونه او رفرنسونه کې د فیستول اصطلاح هم کاروي. ډاکټر صاحب د دې ورور سوال دا و چې آیا په دې صورت کې باید غاښ وویشتل شي یا تداوي شي یا فیلنګ شي یا درملنه وشي؟ نو د دې تداوي کیدای شي، دا مزمن حالت دی، کرونیک ده. دلته په دې صورت کې جراحي هم ضرورت ده، یعنی هغه آپسي هم باید شق شي یا هغه مجرا چې ده هغه هم کیوریت شي، وسیله ده د جراحي وسیله چې دی سره هغه انساب چې مړه شوي دي یا تخریب شوي دي هغه باید له ساحې څخه پاک شي، لرې شي. او همداسې کانسمانونه دي، کوم دوایانې دي، کلسیم هایدروکساید دی چې په خپله د غاښ په کانال کې اچول کېږي او دا د میکروبونه له منځه وړي او تداوي کېږي. نو ضرور نه ده چې په داسې حالتونو کې غاښونه وویستل شي. حتمان باید یا پکیکتومي یوه جراحي ده په دې صورت کې کېږي چې هغه اپکس غاښ قطع کېږي، هغه ریښه نوکه درې شي. خو په مجموع کې دغه پروسیجرونه چې اجرا شي نو ویستلو لپاره باید زر اقدام ونه شي. او د بل ورو پښتنه د ژیړوالي د غاښو په هکله وه، مخکې هم اشاره مې وکړه، په دې هکله هغه کلر چینج یا تغیر رنګ د غاښونو چې دی دا په مجموع کې زیات عوامل لري. په درې عمده عوامل په دې کې دي، یو ته وایي خارجي عوامل دي، لکه څوک چې نسوار او دخانیاتو یا زیات له قهوې څخه استفاده کوي یا نسوار څخه استفاده کوي یا رنګه موادونه ډېر خوري یا ځینې موادونه کې چې کلوروفیل ده یا نباتاتو څخه دي هغه شنه نباتاتو څخه یعنې ډېر استفاده کوي. دا په مجموع کې یو سطحي تغیر رنګ د غاښونو کې یو ژیړوالی رامنځته کوي. او په ماشومانو کې دوی ویل چې زیات رامنځته کېږي، اصلي لامل یې همدا موضوع ده، بې توجهي دغه تدبر کولو ته ده. چې کله برس نه شي نو دا مواد بیا رسوب کوي یا په غاښ کې دوامداره چې پاتې شو بیا دا ژیړوالی د غاښ لامل ګرځي.
بله کور ودان همت صاحب، امغه مخکنی بحث تکرار شو چې د سیګریټو څکل د نسوارو استعمال او د غرض د نورو د خنیاتو لکه چارسو نور چلم استل لا څومره غاښونو ته zarar رسوي؟
مخکې وویل چې دغه په سیګریټو کې په دوی کې مواد نیکوتین په نوم باندې او نیکوتین مواد او خپل دغه په سیګریټو کې دغه دود چې تولیدي کله چې وسوک د استنشاق کوي دغه دود مستقیما د تالو خواته حرکت کوي او دغه حرارت او دغه نیکوتین مواد مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي چې یو غټ عنوان په نامه د استوماتایتس ورته وایي، یعنې التهابونه چې د خولې په منځ کې رامنځته کېږي. کله چې د التهابات رامنځته شو د التهابات پیشرفت کوي او سرطانونو خواته هم راوړي او نور زیات مشکلات رامنځته کولی شي. نو په مجموع کې سیګریټ او نسوار او همداسې نور دخانیات زیات عمده لامل د خولې د مرضونو کېدای شي.
مخکې تاسو د غاښونو د کریم او د غاښونو د برسونو یادونه وکړه، په لرې پرتو سیمو کې ممکن څوک نه د غاښونو برس ولري او نه هم کریم. مسواک ممکن ډیر زیات استعمال ولري په لرې پرتو سیمو کې، د نور کوم طریقو څخه کولای شي چې دوی غاښونه پاک پریمینځي؟
مسواک ډیر مؤثر شی ده، لدینی لحاظ هم په دې اکله ډیر زیات توجه شوی ده چې باید حتماً سپارښتنه شوی ده چې د مسواک څخه ډیر زیات استفاده وشي. ډیر زیاتې ګټې لري، کوم موادونه چې په مسواک کې دي هغه انټي کریس عمل کولی شي، یعنی ضد د هغه چینجي وهلو عمل کوي، خوشبوي د خولې سبب ګرځي. یو فکتور هم دغه موجود استفاده د مسواک دی چې هر عمرو باید کله چې کریم او برس نه استفاده نه کوي نو حتمي باید له مسواک څخه باید استفاده وشي. او بل د مالګې اوبه کې جوړې کی او دا کنګل کی، دا هم مؤثره ده، یعنی زیات مخنیوي کوي د بدبوي د خولې نه یا نور ستونزې او مشکلات چې رامنځته کیږي. دغه هغه تدایي اما کم مصرفه، یعنی دا مادي کیدای شي چې دوی مخنیوي وکړي. خو ضرور ده کریم او برس دا مغم رکم ډیر قیمتي شی نه دی چې دوی ونشي کولای دا ترلاسه کی یا لاسرسی ورته ونه لري. خو حتماً د کریم او د برسونو څخه استفاده وکړي. هغه کوم سپارښتنه چې د مسواک پاک شوی ده، دیني لحاظ ډیره واضح خبره ده،
او هغلي هدف مسواک کی هم اندغه حفظ صحه ده یعنی پادوالای دی نو د کریم په واسطه یا د برشن په واسطه د برش په واسطه ده هم ډیر زر یعنی انسان کولای شي چې خپل غاښونه ښه صفا کی پاک کی نو دوی څخه استفاده وکړي حتمان باید برشونه کریم برشونه د غاښونو او کریمونه زه سره
ولري چې څو مخنیوي د دې لارو وښوم. ډاکټر صاحب ډیر وخت نه لرو کراته بو اچ په افغانستان کې د غاښونو د درملنې لپاره اوسمره امکانات دي. لدی مخکې کراته وې یو په افغانستان کې دغه دودیز د غاښونو طبابت هم ډیر مروج دی. یالته چې د غاښونو ډاکټر نشته، مثلا په یو غاښ په امبور باندې باسي یا مثلا په یو بل ډول باندې د غاښ د درد د آرامولو لپاره په غاښ کې مثلا ګرم شایان یا کومبل څګ دی. دا آیا طریقه تبصر اړخ لګوي هغه نوې پوهې سره؟
خوشبختانه چې اوس زیات په افغانستان کې د غاښونو د طبابت په هکله ډېر زیات کار شوی دی، یعنی حتی نسبت د نورو ناروغیو چې اکثرا بهر د تداوي لپاره ځي، لکه سیستمیکې ناروغیانې دي او یا نور دي، خو خوشبختانه چې د طبابت د غاښونو د تداوي لپاره بهر هغومره خلک نه دي. یعنې کوم کارونه چې طبابت په نورې دنیا کې کېږي، خوشبختانه چې زمونږ ځوانان بهر هم زده کړې کړي دي، نن هم زده کړې کړي دي، ماشاءالله کولای شي چې ټوله هغه ټکنالوژي چې په کار ده هغوی دلته په افغانستان کې آماده کړې ده. هر څه شته دي، ډېر مجهز او د انکراته مرکزونه سنترونه د غاښونو تداوي لپاره شته دي. یعنې ضرورت د دې نشته چې د غاښونو تداوي لپاره بهر څوک لاړ شي، ځکه او ډېر په ارزانه بیه نسبت د نورې نړۍ په افغانستان کې دغه تداویانې درملنې تر سره کیږي. او هغه دودیزې تداویانې چې دي هغه خو علمي لحاظ کوم بیس نه لري، یعنې اساس نه لري، خصوصا ویستل د غاښونو، ځکه چې هلته هغه بیوشي هغه انستیزي چې ورته وایي هغه دوایي چې هغه لامل د دې کېږي چې هغه عام اصطلاح ورته وایي چې غاښ مشکي، یعنی بې سکري هغه امکانات هغوی سره نشته دي. نو دا ویستل د غاښ دا ډېرې یوه دردناکه پروسه ده یا پروسیجر ده. نو دا که ماشومتوب کې دا ترسره شي، بیا د لامل د دې ګرځي چې د روحي لحاظ هغه هوا سړی ډېر صدمه وویني او یو زجر ورته اوسېږي او یوه ډېره بده تجربه اوسېږي، چې حتی د غاښونو د ډاکټر څخه دوی یوه ویره ولري چې هغه ته جنټل فوبیا په نوم باندې یادېږي، یعنې هغه ترس د غاښونو د ډاکټر څخه. نو دا سمه خبره نه ده، باید چې ډاکټر ته مراجعه وشي او له دې خودسرانه او یا دودیزو درملنو څخه باید مخنیوی وشي.
ډیر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. د غاښونو د ناروغیو د پاک ساتلو او د غراز درملنې باندې مو مفصل معلومات ورکړل. کور ودان بیا به هم پراتونکو خبرونه کې تاسو ته بلنه درکړو. د غاښونو موضوع هم ډیره مهمه موضوع ده. کور ودان قدرمنو اوریدونکو چې تاسو هم ټلیفون نو کړل او په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته، بل خبرونه بیا هم د روغتیا ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی. بل خبرونه کې هم د شکر یا د قند ناروغي باندې خبرې کوو. زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف نه هم مننه.
Yeah. سواده شده گانس ملامتی سپینگیری چینار چیاله گانس ملامتی خوشحال چی گرده ماشی.